ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مو سي پروگرام ته بخیر راغلاست. په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې نن د دوشنبه ورځ ده. د دلوي د میاشتې نهمه نیټه ده. د 2013 میلادي کال د جنوري له 9 سره برابر ده. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه تر 15 بجو ده. په دې خبرونه کې خبري مطالب او رپورټونه درته خبرو. نن د افغانستان جمهور رئیس د اندونیزیا له ولسمشر سره چې کابل ته راغلی وکتل او په دغه کتنه کې وروسته خبريالانو ته وویل چې په کابل کې د ترسره شوې عملې غچ به واخیستل سي. جمهور رئیس غنی وویل چې ډیر ژر به د افغانستان له خلکو سره د امنیت ته ښه کولو لپاره پر خپلو اقداماتو معلومات شریک کړي. وروسته به د دغو مسلو نور جزئیات درته وړاندې کړو. اول به اجملن ته ورسو چې د دې سات مهم خبرونه وایي.
ولسمشر اشرف غنی ویلي وسلوالو مخالفانو به د بې ګناه افغانانو د وینې غچ واخیستل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د 111 فرقې پر جزتام د نن سهار په برید کې 11 تنه سرتیري وشل شوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په مسکو کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کوربه وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له وسلوالو مخالفانو به د بیګناه افغانانو د وینې غچ واخلي. ښاغلي غنی نن په کابل کې د اندونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره په یوه خبري ناسته کې د وینا پر مهال ویل افغان حکومت به د دغو بریدونو په ځواب کې د واضحو او جدي اقداماتو په اړه معلومات ډیر زر له خلکو سره شریک کړي.
موږ باید خپل مظلومو خلکو د وینې بدل واخلو. موږ وینه بې ځوابه نه پاتې کیږي. د وروستۍ بشري فاجعو په ځواب کې د خپل واضح او جدي اقداماتو په اړه معلومات له تاسې او ولس سره ډېر ژر مخامخ شریک کړم.
ولسمشر غنی ورستوی بریدونه ته په اشاره ویل چې دا ځل طالبانو حتی د خپل بدنامۍ د مخنیوي لپاره هم د دې وحشت له مسؤلیت څخه انکار ونه کړ، ځکه دوی د خپل بادارانو له امر څخه د پوینا سرغړونه نشي کولای. دا په داسې حال کې چې په دې ورستوی کې د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د خونړیو حملو له امله سلګونو کسانو ته مرګ شو بل وخت ده چې دا ډیرو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې. تر دې یوازي څو ساعته مخکې چې ولسمشر د غچ اخیستلو څرګندونه وکړي، په کابل کې د دفاع وزارت د 111 فرقې پر یو جزتام باندې بریدګرو برید وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې برید کې 11 تنه سرتیري وشل شوي او 14 نور ټپیان شوي. د دې وزارت وایان تورن جنرال دولت وزیري نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په دغه ډلې حمله کې 15 بریدګرو برخه درلوده. د خغلی وزیري په وینا دوه حمله کوونکو ځن وژونکي بریدونه کړي. دوه تنه د افغان پوځیانو لخوا وشل شوي او یو تنه نیول شوی دی. که څه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستې، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د حمله طالبانو کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د جبي وضعیت د اټکل ادارې په ځینو سیمو کې د درنو واورو د ولیدو خبرداری ورکړي. د مرکز نن په یوې خبر پاڼه کې ویل په فاریاب، سرپل، غور، بامیان، اوروزګان، دایکندي، غزنی، پکتیکا، وردګ، پروان، کاپیسا، پنشیر، کونړ، نورستان او د بدخشان په شمالي برخو او سالنګونو کې د سخت واورو د ورېدو امکان شته. د هوا پیژندنې د ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په ځینو سیمو کې تر 150 سانتي مترو هم د ډېرې واورې د ورېدو اټکل کیږي. خبر پانه همدارنګ وایي چې په هرات، بادغیس، زابل، د کندهار په شمال شرقي برخه، خوست، پکتیا، لوګر، کابل، ننګرهار، لغمان، بغلان، سمنګان، جوزجان، بلخ، کندوز، تخار او د بدخشان په ځینو نورو سیمو کې هم د نسبتا شدید واورو د ورېدو اټکل کیږي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د سخت واورو له کبله د سالنګ لویه لاره د بروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت مشر جنرال رجب نن ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم لاره د ترافیکو پر مخ تړلې، خو دوی هڅه کوي چې دغه لاره زر پرانستل شي. له ازادي رادیو نه خبرونه اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په مسکو کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. د سوریې کړکیچ او په دې هیواد کې د ایران حضور به د دواړو مشرانو په خبرو کې د موضوعاتو په سر کې. پر دې سربېره تمه کېږي چې پوتین او نتنیاهو به د روسیې او اسرائیلو ترمنځ سوداګرۍ، اقتصاد، کلتور او بشري چارو په برخو کې د دواړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا هم خبرې وکړي. کرملین وایي دواړه لوري به د فلسطینیانو او اسرائیلو د سولې په بهیر او په سوریه کې د وضعیت په شمول پر سیمه ییزو او نړیوالو تودو مسلو هم وغږېږي. اسرائیل صدر اعظم د یک شنبه په ورځ ویل پلان لري چې په بیلابیلو سیمو کې پرمختګونه او د اسرائیل او روسیې د پوځي ځواکونو ترمنځ په امنیتي همکاري او یو لړ نورو مسلو بچې د نتنیاهو په وینا د اسرائیل د امنیت لپاره ډېر مهمه دي. د روسیې مشرتابه سره خبرې وکړي. په روسیه کې د ولسمشر د انتخاباتو د تحریم په پلوي د اعتراضونو په ترڅ کې د یک شنبه په ورځ د اپوزیسون د مشر الکسینوال نه په شمول لګ تر لګ درنیم سو کسان نیول شوي. په روسیه کې د اداري فساد پر ضد مبارزې دا فعال تر هغه لږ وروسته چې د مسکو په یوه کوڅه کې له اعتراض کوونکو سره یو ځای شو د پولیسو لخوا ونیول شو. نووالني چې د نوول کېدو ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې د پولیسو له موټره پر خپل ټویټر ولیکل زه ونیول شوم خو تاسو خپل اعتراض ته دوام ورکړئ. نوموړي بیا څو ساعته وروسته ولیکل چې د پولیسو لخوا خوشي شوی او له خپلو ټولو ملاتړو یې مننه وکړه. دا ملګرو ملتونو منځګړی نن یونان ته ځي او هلته به د هغه دوه ورځنیو خبرو کې برخه اخلي چې هدف یې د پخوانۍ یوګوسلاویا د مقدونیا له جمهوریت سره د دې هېواد د نوم پر سر د یونان د 20 کلن کړکېچ پای ته رسول دي. تمه ده ماتیف نیمتس به په دې مسلې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی وروسته دوه ورځې په مقدونیا کې هم تېرې کړې. یونان په 1991 کال کې د مقدونیا د خپلواکۍ راهیسې له دې هېواد سره د مقدونیا د نوم پر کارولو شخړه لري.
دا ازادي راډیو د مازیګر 4:00 او 5 دقیقې دی. د دوشنبه ورځ ده، د دلوینه همده د جنوري د میاشتې له 9 سره برابر ده. د ازادي راډیو اوري نن د افغانستان جمهور رئیس په کابل کې پر وروستیو خونړیو حملو خبري وکړه.
دا ځل طالبانو حتی د خپل بدنامۍ د مخنیوي لپاره هم د دې وحشت له مسؤلیت څخه انکار وکړ. آنها این بار به فرمایش بادار خود بدون مکس مسؤلیت را پذیرفت تا برای بادارشان زمینه بی.
په کابل کې د جمهور رئیس غنی د دوه خبرو جزئیات وړاندې کوله. کابل شاریانو سره مو خبرې کړې دي. په خبرونه کې به یې واوري. په هلمند کې نن د مدني ټولنې غړو، دینی عالمانو او قومي مشرانو غونډه وکړه او په کابل کې ورستۍ حملې غیر اسلامي وبللې او یې غندلې.
دا نه په تقوا کې دی، نه په پرهیزګارۍ کې دی، په یو خوا کې نه دی. وات شر په ساده یو کې نو دغو نو دنیا ولې وسره په شهادت ترسه.
په خبرونه کې مو د افغانستان پر روانو سیاسي حالاتو او پر امنیت کتونکو سره د کارپوهانو سره خبرې کړې دي. وابه یوري په نړیوالو مسلو کې د روسیه کې د انتخاباتو پر ضد روانو مظاهرو ته کتنه لرو. اول رپورت مو په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی اعلانونه یو خبرو څخه پیلېږي. په کابل کې نن د افغانستان جمهور رئیس د انډونیزیا له ولسمشر سره وکتل او ورسته په خبري غونډه کې چې دواړه ولسمشران پکې وو څرګندونې وکړې. جمهور رئیس په کابل کې پر روسیو امنیتی ستونزو باندې خبري کړې دي. په کابل کې د روسیو خنړیو حملو له زیاتېدو سره پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو او پر پاکستان د نړیوالو سیاسي فشارونو مسله توده سوې ده. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي تورځي مخکې وویل چې پاکستان په مستقیم ډول د شنبه په ورځ د کابل په کابل کې په حمله کې لاسترلود او مسولیت لري. نیویورک ټایمز د افغان چارواکو په حواله لیکلي چې پر اسلام آباد چې د وسلوالو طالبانو مشرانو او د حقانی شبکې ته په ځای ورکولو تورندې د دې لپاره پلاچول کیږي چې د افغان چارواکو په وینا غواړي پر پاکستان د امریکا لوري د فشار زیاتېدو غچ په افغانستان کې واخلي. البته اسلام آباد د یک شنبه په ورځ رد کړ چې په افغانستان کې د روان تشدد ملاتړ کوي. نیویورک ټایمز نن د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندې د مشر جنرال جوزف ووټل په حواله چې واینن یې په اردن کې خبريالان ته څرګندونی کولې لیکلي دي چې جنرال جوزف ووټل په افغانستان کې د حملو د زیاتېدو دلیل پر پاکستان د امریکا د فشار زیاتېدل نه دی بللی او دغه خبرې رد کړې دي. جنرال جوزف ووټل کتام دا رد کړي خو ویلي دي چې پر پاکستان د فشارونو زیاتېدو ته اړتیا ده. جنرال جوزف ووټل ویلي پر پاکستان د فشار زیاتېدل د هغوی د ستراتیژۍ و مهمه برخه ده. هغه ویلي چې له پاکستان سره باید کار وسي څو پاکستان باندې فشار راسي او هغه اقدامات وکړي چې امریکا ورڅخه غوښتي دي. یادونه ورده چې د امریکا حکومت د جنوري په 22مه په کابل کې پر انټرکانټیننټل هوټل د حملې څخه وروسته پر پاکستان غږ وکړ چې فوراً دي د وسلوالو طالبانو مشران خپل خاورې کې ونیسي یا د هغوی له خپل خاورې وشړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په وروستیو حملو باندې خبرې وکړې او ویل چې د خپل خلکو د وینې غچ به واخلي. نوریاس نوری پر یوه نور جزئیات وړاندې کوي. نوری صاحب.
بله مننه.
طالبان این بار به فرمایش بادار خود بدون مکس مسئولیت را پذیرفتند تا برای بادارشان زمینه بیرون رفتن از انزوای سیاسی که در آن بسر میبرد فراهم شود.
افغان ولسمشر اشرف غنی و چې په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر سره په یو خبري کانفرنس کې په کابل کې د ورستۍ خونړۍ حمله په اړه یو ځل بیا په غیر مستقیم ډول پاکستان ته د انتقاد ګوته ونیوله او طالبان د پاکستان غلامانو بلل چې د په وینا له سیاسي انزوا د خپل بادار د رایستلو لپاره زمینه برابره شي. دا یوازې ولسمشر غنی دا خبره نه کوي، بلکې اکثره افغان چارواکي او کارپوهان په افغانستان کې د ورستۍ خونړیو بریدونو زیاتوالی پر پاکستان د امریکا په ګډون د نړیوالو سیاسي فشارونو او پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو د زیاتوالي نتیجه بولي. یو له دغو مخورو سیاستوالو او د چارو کتونکو د افغانستان او ملګرو ملتونو لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد دی چې تېره ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې وړاندوینه هم وکړه چې د دغو فشارونو له زیاتېدا سره ښایي افغانستان د لا خونړیو بریدونو شاهد وي.
در این شک نیست که هرقدر فشار نظامی زیادتر میشه، یک ستیج خواهد بود که جنگ داغتر خواهد شد.
په دې کې شک نشته چې هر څومره چې پوځي فشارونه پر وسلوالو طالبانو زیاتېږي، داسې یو حالت به رامنځته شي چې جګړه به لا پسې توده شي او پاکستان او د دې هېواد په ادارو کې د ترهګرو ملاتړي او یو شمېر ترهګري ډلې به په عکس العمل کې لکه د کابل د نن ورځې د حملې په شان پر اعمالو لاس پورې کړي. که د افغانستان د خاورې دننه هر خونړۍ حمله وسلوال طالبان یا نور د دولت مخالف وسلوال ډلې کوي او ملامتي بیا هم پر پاکستان اچول کیږي، بیا به هم ستر قرباني پاکستان نه بلکې عام افغانان وي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی وایي د تیرو څلورو لسیزو تجربو ښودلې چې د پوځي سیاسي یا اقتصادي فشارونو زیاته قرباني افغانانو ورکړي او په خواشنۍ سره بیا به هم ورکوي.
زه فکر کوم طبیعي ډول خدای نخواسته دا وضعیت دوام وکړي او دا تاوتریخوالی او داسې حملې او پوځي فعالیتونه او تورستي فعالیتونه زیات شي، نتیجه او پایله به دا وي چې متاسفانه ملکي افغانان به د دې قربانیانو له کچې ده اوس.
خو دا پښتنه راپورته کیږي چې د افغانستان حکومت پر پاکستان چې هغه د وسلوالو طالبانو اصلي ملاتړی بولي، د نړیوالو سیاسي او نورو فشارونو ته خوښ دی او د هغو هرکلی کوي او د سولې د خبرو میز ته د حاضرولو لپاره پر طالبانو د پوځي فشارونو د زیاتوالي خبرې کوي. د دغو دواړو هڅو ناوړو نتیجو ته هم سم تدابیر سنجولي. دا پښتنه مو د افغانستان د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیر څخه وکړه. ښاغلي وزیر په دې خبرې تاکید وکړ چې دښمن د جګړې په ډګر کې ډیره ماته خوړلې او زیات تلفات ورته رسیدلي، ځکه یې ښارونو کې ځانوژونکو حملو ته مخه کړې چې دوی هم ورته تدابیر نیولی دي.
اوس د خپلو بادارانو نه هماغه هدایت اخیستی دي چې په ښارونو کې ځانمرګي بریدونه وکړي. دا د دوی تکتیکي حملې دي. تاسو باور وکړئ چې په دې نږدو کې به انشاءالله دا د دوی دا حملې پای ته ورسیږي او دوی به کاملا ناکام وي.
که هم افغان امنیتي چارواکي دا خبره کوي چې دښمن د جګړې په ډګر کې ځپل شوی او همدا علت یې چې ښارونو کې تروریستي حملو ته یې مخه کړې، خو اکثر افغانان بیا ډیر له دې خبرې سره موافق نه دي او وایي که افغان چارواکو د دغو حملو خطر درک کړی وي هغوی په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
زما نوم روزی ګل دی، د کابل ښار اوسېدونکی یم. ولا وضعیت استاد مخ په خرابېدو دی. موږ که درته وایو چې دغلته ولاړې وو، موږ دا نه وایو چې موږ به مازدیګر کور ته روغ لاړ. موږ یېرېږو چې هسې نه انتحاري ونه شي، موږ به کې مړې نه شو. بېګا ته مو بچیان به تمه وي چې دا به موږ ته یو پنځه ډوډۍ پیدا کړي، هغه به موږ دلته مړې وو.
اکثر افغان کارپوهان او عام وګړي په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو د پای ته رسېدو لپاره پر یوې حل لارې ډېر تاکید کوي چې محور یې تر ډېره پر پاکستان څرخي، پر هغه هیواد چې کله ناکله افغان مشران ورسره یوه جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د دولت ترمنځ د سولې خبره کوي او ډېر ځلې هم ورسره د هر ډول همکاري د دوام د پریکون خبره کوي. د پاکستان په وړاندې د افغانستان د سیاست دغه تناقض له کومه ځایه سرچینه اخلي؟ بیا د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی.
دا تناقض په دوه اړخونه سرچینه اخلي. یو د کابل نه سرچینه اخلي، هغه د لپاره متاسفانه په تېرو شپاړسو کلو کې موږ د پاکستان په ارتباط یو واحد استراتیژي نه درلوده، او علت همدا و چې زموږ بینالمللي متحدین ډېر روښانه استراتیژي د پاکستان او افغانستان په ارتباط نه ده ترسیب کړې. دا اوس هم کله چې امریکایانو یو استراتیژي جوړه کړې ده، بیا د ناټو او د ناټو د غړو هېوادونو استراتیژي درک نه لګي، او موږ د متحدینو په عنوان په یو دولار کې برسېره په دې چې خپل افغانانو هم د پاکستان په ارتباط متاسفانه یو ډېر خاص او ځانګړی سیاست نه درلودلی، یو خاص استراتیژي او مدونه استراتیژي چې هغه ایرا سوي وي او ټول په توافق کړي دا وجود نه لري. دومه خبر بیا د اسلام آباد له اندسته ده. اسلام آباد د افغانانو سره استراتیژیک حرکت نه کوي، تاکتیکي حرکتونه کوي، مقطعي حرکتونه کوي، فقط د یو لنډ مدت لپاره یو سیاست اخلي. دا په داسې حال کې د پاکستان استراتیژي د افغانستان په ارتباط د پاکستان تاسیس ته تنه شوې ده. بیا په تیره بیا هغه وخت روسانو په افغانستان باندې یرغل وکړ، نو داسې ډېره علني شوه. هغه دا باید قابل کې یو ضعیف حکومت واوسي، دا حکومت باید په پاکستان پورې تړلی وي او کاغذ نه وي. حداقل دا حالت باید ولري چې له هند سره نږدې نه وي. دغه یو دولت باید چې ډیورنډ مسله تانسي کړی او د شوروي اتحاد سقوط نه وروسته پاکستانیان د ما په عقیده دا فکر کوي چې د مرکزي آسیا اقتصاد باید له پاکستانه کنټرول شي او افغانستان یوازې یو پل حیثیت ولري.
د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ له اعلان راهیسې د ترامپ په ګډون اکثره لوړ پوړي امریکایي چارواکي د پاکستان په وړاندې له سخت دریځ نه دي پشا شوي. خو آیا دوی نورو څومره فشارونو ته اړتیا لري چې پر پاکستان راوړي تر څو اسلام آباد د کابل او واشنګټن له غوښتنو سره سمې لارې ته استیخ شي؟ په واشنګټن کې د وودرو ویلسن په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د افغانستان او پاکستان د چارو څېړونکی مایکل کوګلمن وایي ګمان نه کوي چې پاکستان د دا درکړې وي چې امریکا د دې هیواد په وړاندې ګواښونو کې انجدي ده. هغه څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ له مخې له اسلام آباد د واشنګټن د مشخصو غوښتنو په اړه وویل پاکستان طالبان په تیره بیا حقاني شبکه په افغانستان کې د خپلو ګټو ملاتړې یوه شبکه بولي چې په دې هیواد کې ګټې تامینوي او دوی ګمان نه کوي چې اسلام آباد به په ډېره اسانۍ د دغه شبکې د ځپلو لپاره اقدام وکړي.
Pakistan has a very strong interest in not doing anything about that Haqqani network.
Pakistan khpal dera gata pdi ki wini che de Haqqani shabake par zad iqdam mo nakri magar da che da ehsas wakri aw ya gwa khurta wishi che America ba par ikhtiyas raham khwara ziyat jidi aw loy iqdamat wakri masalan da che par fauzi mashran we la terroristan aw sara de ariko pa khatir bandizuna walagawi ya de tawarta bal iqdam wakri.
خو پاکستان په خپل د مخ په زیاتیدونکو فشارونو په اړه ویلي چې خپل د ترهګرۍ قربانی دی او امریکا باید په افغانستان کې د خپل شپاړس کلنې جګړې د ناکامۍ ملامتي پر دې هیواد واچوي.
منره نوریاس نوری او اوریدونکو تاسې په کابل کې پر روسیو امنیتي ستونزو پر حمله د هغه تفصیلي رپورت واورید. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نننیو خبرو یو برخه مهم پکې واورېده. مخکې تر دې چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نننیو خبرو بشپړ تفصیل درته وړاندې کړو، د یادونې وړ بولم چې د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندې د مشر جنرال جوزف ووټل خبري خبرې کړې دي. هغه نن په اردن کې خبريالانو ته څرګندونه کوي رد کړي چې په افغانستان کې د حمله د زیاتېدو دلیل پر پاکستان د امریکا د فشار زیاتېدل دي. خو ویلي دي چې پر پاکستان د فشار زیاتېدو ته اړتیا ده او دای د خپل حکومت ته ستراتیژي و مهمه برخه بللې ده. دا هم د یادونې وړ بولم چې د شنبې په ماخستن د پاکستان حکومت یو اعلامیه خبره کړه په کابل کې یو روسي حمله وغندلې او ویل چې په ټوله سیمه کې د تروریزم پر ضد ګډې مبارزې ته اړتیا ده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. خو که وخت لرئ نو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې تاسو څلور ساعت زموږ خبرونه هم په مستقیم ډول کلچ نشرات یا لایو اوریدلی شئ. کلچ بیا خبرونه پای ته ورسیږي. تاسو پر ویب سټ باندې هر پروګرام چې غواړئ لسره اوریدلی شئ. تاسو زموږ ویب پاڼه ته ورسئ azadiradio.com او بیا د پروګرامونو له مهالويش هر پروګرام یا خبري خبرونه چې تاسو علاقه لريغه لسره اوریدلی شئ. زموږ پر ویب پاڼه باندې تاسو ویډیوګانې هم کتلی شئ. دا ازادي رادیو خبريالان د افغانستان له مختلفو ولایتونو وخت نا وخت پر ټولو مسایلو باندې ویډیوګانی ویډیو رپورټونه جوړوي. نو وایوري د افغانستان جمهور رئیس نن په کابل کې د انډونیزیا له ولسمشر جوکو وودودو سره چې د انډونیزیا خلک جوکووی هم بولي وکتل. د انډونیزیا جمهور رئیس او د هغه میرمن نن کابل ته راغلل. د دغه خبري غونډې نور جزئیات په زموږ همکار رحمت الله افغان چې مورغلې وو درته وړاندې کړې. افغانستان
بله بله فرشته جان، لکه تاسو ویل د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو له بلور پوری انډونیزیایي پلاوی سره غرمه مهال کابل ته راورسید او له رسمي مراسمونو وروسته له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وکتل. له کتنې وروسته دواړه ولسمشران په یو خبري ګډه خبري غونډه کې را څرګند شول. افغان ولسمشر چې لومړی خبرې وکړلې د خبرو خبرې په درې برخې متمرکزې وې، یو امنیتي برخه، بل هم سوله او بل هم اصلاحاتو. افغان ولسمشر وروستۍ خونړۍ پیښو ته په غبرګون سره وویل چې د وروستیو پیښو د قربانیانو د وینو بدل به اخلي. د همدارنګه وویل چې وروستۍ خونړۍ تروریستي حملې په تړاوي افغان حکومت د عملي او جدي اقداماتو په اړه تصمیم نیسي. همدارنګه ښاغلي غني وویل وسلوال طالبان په دې خونړیو حملو کې وښودل چې دوی زموږ د خلکو سولیز ژوند څخه په جوړی ځوان باندې رحم نه کوي. د موډي ول وسلوال طالبان د معمول په خلاف داس حل کې چې په وروستیو خونړۍ حملې کې زیات شمېر ولسي وګړي قربان شول، بے فکره د پیښې مسؤلیت ځکه ومانه چې پر وینا په بخښنه سره بادار یې له نړیوالو سیاسي انزوا څخه راووځي. د زیاته کړه وروستۍ حملې د طالبانو او د دوی د پلویانو په ګډون د هر هغه چا چې ځان مسلمان او افغان بولي د انسانیت، اسلامیت او افغانیت ازموینه ده. ولسمشر غني همدا وویل چې هر هغه څوک چې ځان ته مسلمان افغان په نومونه قایل دی باید ثابت کړي چې د دې ډول وحشتونو په وړاندې درېدل اخلاقي او وجداني جرأت لري. ښاغلي غني ویل افغانان له نړیوالو هیله لري چې هغه هیوادونه چې له تروریزم ملاتړ او ادامه ورکوي باید تر فشار لاندې ونیسي تر څو له دې کار لاس واخلي. بله برخه په خبرو د سولې په خبرو راڅرګندېدله. لومړی د اندونیزیا ولسمشر وویل چې هیواد چمتو ده له سولې سربیره له افغانستان سره په اقتصادي، سولې، سوداګریز، بنایي چارو او بیلابیلو برخو کې مرسته او همکاري وکړي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو وویل هغه وایي ولسمشر غني او ما چې خبرې سره وکړې وویل چې د سولې د راوستو ترڅنګ باید په اقتصادي برخه کې هم کار وسي. د سولې هغه فرصتونه چې وسي موږ لرو باید ترې استفاده وکړو. د سوداګرۍ په برخه کې هم همکاري وکړو. اندونیزیا چمتو ده چې له افغانستان سره په زیربنایي چارو او د پوهنتونونو د سکالرشیپونو په برخه کې مرسته او همکاري وکړي. ښاغلي ویدودو وویل چې پلان کې لري په افغانستان کې د اندونیزیا یو اسلامي مرکز هم جوړ کړي. وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غني څرګندونې وکړې ویل چې د سولې راتګ د افغانستان د افغانانو هیلو او ارزو ده او ژمن ده چې د ولس په زور به سوله راولي.
دا چې سوله زموږ د خلکو حیاتي او اساسي اړتیا ده، موږ مجبور یو چې دا سوله د ولس په زور ترلاسه کړو او د خپلو مظلومو خلکو د وینې بدل واخلو. عدالت زموږ د خلکو غوښتنه ده او موږ د دې غوښتنې پر ځای کولو ته اړ او ژمن یو.
همدارنګه د اندونیزیا ولسمشر خپل افغان سیال ته بلنه ورکړه چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې اندونیزیا ته سفر وکړي. د ولسمشر د خبرو بل برخه اصلاحاتو ته متوجه وویل چې اصلاحاتو ته په اصلاحاتو کې چې کوم ژمنې ولسر کړي وي هغه ته ژمن ده، په ځانګړي توګه په امنیتي سکتور کې. د یادونه وکړه چې دفاع وزارت کې چې کوم اصلاحات راغړي دي ښې نتیجې ورکړي دي. بلې فرشته جانې
خیر اوسې. ډېره مننه افغان صاحب. اوریدونکو، تاسې د جمهور رئیس محمد اشرف غني او د اندونیزیا د ولسمشر جوکو ودودو د نننې خبري غونډې جزئیات واورېدل. اندونیزیا د وګړو د شمیر له پلوه ستر اسلامي هیواد دی. د افغانستان ولسمشر ویلي هیله من دی چې اندونیزیا په افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په رامنځته کولو کې مرسته وکړي. د ازادي راډیو اوریدونکو، په هلمند کې نن قومي مشرانو، د مدني ټولنې یو شمېر غړو، خبريالانو او دینی عالمانو پراخه غونډه وکړه او په کابل کې پر وروستیو حملو یې خبري وکړې وای غندلې. وروسته به دا رپورت درته وړاندې سی. خو که تاسو په کابل کې نه یاست او غواړئ چې په کابل کې د حملې د شنبې د ورځې تر حملې وروسته او د حملې سیمه وګورئ، زموږ پر پاڼه باندې یو ویډیویي رپورت خپور کړی دی. موږ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ او موږ د جمهوریت شف خانې د ډاکټرانو سره خبرې کړې دي چې حمله هغه ځای ته نږدې سوې وه. همداراز په سیمه کې مو د دوکاندارانو او د عادي خلکو سره خبرې کړې دي. نو که غواړئ چې دغه ویډیوي رپورټ وګورئ، زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، www.azadiradio.com.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ورغسو هلمند ته د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایي لشکرګا په خپل رپورت کې وایي چې نن هلته یو شمېر دیني عالمان او د مدني ټولنې استادو غونډه کړې وه او په کابل کې وروستۍ حملې غیر اسلامي وبللې او وایي غندلې. الیاس دایي د دوی خبرونو جزئیات وړاندې کوي.
ځینی عالم محسن کربلایی او ملا احمد شاه د وسلوالو دغه ډول بردونه چې ملکی کسان ته پکې مرګ ژوبلا پړي وغندل او هغه یې د پردیو کار وبله.
مخصوص یک به یک قبیله نیست شهدا او مجروحین، مربوط به همه مردم است.
یعنی دا د انسانیت د چوکاټ څخه وتلی کار دی. دا نه په تقوا کې دی، نه په پرهیزګارۍ کې دی، په یوه خوا کې نه دی. وچ شر فساد دی ورکی بیا غلطونو فساد ده کم وخت چې یوازې د دل لاسه په ځان ملکه نو دغو نو دنیا ولې ورسره په شهادت رسه.
په کابل کې د شنبه په ورځ د صدارت څلور لارې او د کورنیو چارو د وزارت په خواني ودانۍ ته نږدې د ترسره سوي برید پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. د هلمند دیني عالمانو او قومي مشرانو د حکومت نه غوښتل چې د دغه ډول بریدونو مخه ونیسي او وسلوال پرې نږدې چې د امنیتي سرتیرو تر څنګ ملکي کسان ووژني.
دا د افغانستان خلک په دې نه مایوسه کیږي او په دې نه متاثر کیږي، هغه لا د دوی په مقابل کې اشاره مقاومت کوي. د دغه ټولو حادثاتو د مخنیوي لپاره زموږ دیوال چې زموږ ساتنه کوي د ملت، هغه څوک چې هغه ټول امنیتي ارګانونه دي.
په داسې تروریستي پېښو کې ګورئ، تاسې وینئ چې موږ تر امنیتي ځواکونو ولسونه ډېره قرباني ورکوي. دا نه یوازې چې د امنیتي ځواکونو دښمن دی یا د دې نظام دښمن دی، بلکې دا د ټولو افغانانو دښمن دی.
وینوالو د خلکو غوښتل چې یوالی وساتي او دغه د سیسو په ضد کلک ودرېږي چې د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو په لاسوهنه په افغانستان کې کیږي. د کابل د شنبې د ورځې د برید په احتجاج کې راټول شو کسانو د افغان ځواکونو څخه یو ځل بیا ملاتړ اعلان کړ او د هغوی د یو شمېر سرتیرو په غاړه د ګلونو امبیلونه ورکړل.
د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته تاسو ته د یو کلی زر ژغونه او نیزه ډراما خبرو او هم ناراض په نړیوالو مسایلو کې په روسیه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط رواني لانجې ته کتنه لرو. په پوره څلور نیمو بجو به د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
السلام علیکم، زه دران د پکتیا ولایت د مدخله ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما د لوړپوړو چارواکو او د کلو پراختیا وزارت څخه هیله دا دی چې دا کوم والی صاحب چې راغلی و کومه سروې چې کړې دا بند باید په هغه کې وچولی شي. په سروې خوله کې چې د لیاز بنګالو پورې مربوطه دی، ځکه چې دغه هغه بندونه کرنیزې ځمکې ټوله لاندې کېږي او د نري خولې کې نري ولسوالۍ کې یا د احمدخیل په ولسوالۍ کې د تاغ خوله چې ورته دا کوم بند چې دی دا هغه توانی دی دی نو نه غواړو او موږ د سروې خلی باندې ملاتړ کوو او غوړو یې او موږ کلکه هیله لرو چې دا باندې سروې خلی کې جوړ شي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو طاقانو ته او د راډیو د طرف نه ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د زابل ولایت ټول ولسوالۍ ته د سړکونو د فارکم کار نه ده شوی، په خاص کر د په ځانګړي ډول د زابل شمالي ولسوالۍ ته کارانده او خاک افغان او د ایتوفان په دې کې بیا دغه خاک افغان ته ستراتیژیک موقعیت کې قرار لري چې د روزګان لار پرې راغلې ده، د سنگ ماشي د جاغوري لار پرې راغلې ده، د ایتوفان لار پرې راغلې ده او نور ډېر لار پرې راغلې دي. نو لهذا دغه سړکونه ډېر سخت خراب دي. که چېرته د زابل ولایت ولایتي اداره او مرکزي اداره څه باندې توجه وکړي، ډېر به ښه تر څو د روزګان د جاغوري د باغچر او درز د نورو سیمو خلکو ته ډېره اسانتیا کېږي. کلاره جوړې چې ډېر خلکو ته د کار زمینه مساعدې وي. قط و سلام مننه چې مو پیغامونه نشروي او تر اړوند چارواکو پورې زموږ ته رسوي.
بله السلام علیکم، زه رحمت الله زرمته یم د نشهر تر زیول سر پندو الو کلی سیدون کام ټول کر کول ته هم خیل ادا د زمون دی الله شیخ وان زای تمیر نلری من نور ستون دی لای کی المر کا مز دکری کو دا وا ال سی تن ستان لری کی مرتا وان زای ته تمیر جوړ کړی.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دا تاسو د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو خبري واوریدې چې پر پیغام ثبتون کې ماشين باندې خپل پیغامونه ثبت کړي وو. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو کې په کابل کې نه یاست نو د یادونې وړ په لمه چې نن په کابل کې حکومتي رخصتي ده، د مکتبونو او دفترونو تړلې دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست اعلامیه وایي چې دا کار ځکه سوی دی چې د شنبه د ورځې د حملې له زخمیانو سره شمرسته وسي همکاري وسي. د کابل کې نن تر برف دی، یعنی واوره ووري، او نن د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ازادي راډیو خبري اعلان ته ویل سوي دي چې زیاته واوره به وسي او د واوره ورښت به د یو مودې لپاره روان وي. د سالنګونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د شمال لاره بنده ده او د موټرو تګ راتګ بند دی د سالنګ لارې. د ازادي راډیو خبري اعلان وضعیت څاري او تاسو ته به په دې اړه معلومات درکوم. د تاسو حال کې د چې په وروستیو کې په ننګرهار کې د یو شمېر ولسوالیو خلکو د ورښت لپاره د استسقا لمونځونه کړي وو. د ازادي راډیو خبري اعلان تاسو ته په دې ارتباط معلومات درکوي. زموږ وبپاڼه ګوري او ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د وبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. موږ پر ټویټر او پر فیسبوک هم پیدا کولای سي، خو که انټرنیټ لري په غیر صورت کې تاسو رادیو اوري. هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې موږ رادیو خبرونه لرو. د ماښام پر 2 بجو بیا پرته موج باندې امریکا جغ رادیو هم اوریدلای سي. وربسو مرزیه احمد زیته چې سپورتي خبرونه لري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د نورس ترنو په نړیوال جام سیالۍ کې افغان لوبډلې د سوپر لپسې بریا وروسته په نیمه پای لوبه کې د سرلۍ د کرکټ د نورس ترنو سوانانو پر وړاندې ماتې وخوړه. په نننۍ لوبه کې تاس افغان لوبډلې وګټه او خپلې د منډو جوړولو پریکړه وکړه چې پاتې سلويخت ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 101 اتیا منډې وکړي او سیالي لوبډلې ته 102 اتیا منډو هدف وټاکه. د افغانستان په منډه جوړونکو کې اکرام علي خیل تر ټولو زیاتې اتیا منډې وکړي، خو نور افغان منډه جوړونکو نزلیدل. قائد وهمه پانی کې اثر علی دیت هدف په تعقیب لوب پیل کړ او پات دیرشم اور کې د سلور لوبغاړو په سوځیدو یت هدف پوره کړ او د دغه سیالي په لوب ته لا پیدا کړه. که سم افغان لوبډله په نړیوال جام سیالي کې لمخ کې تک نه پاتې شو، خو د دریم مقام دی ګټلو په هدف د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه له هندوستان یا هم له پاکستان سره مخامخ شي. د دې سیالي بل نیمه پای لوب چې ټاکل شوی د نن شپې کابل پر وخت 2 بجې او 10 دقیقې د هندوستان او پاکستان د نورو کلونو لوبډلو ترمنځ وشي. ګټونکو لوبډله به له آسترالیا سره په پایلوبه کې او بایلونکو لوبډله به د دریم مقام د ترلاسه کولو لپاره له افغان لوبډلې سره سیالي وکړي. او د اسپانیا د لا لیگا سیلی په لړ کې تیر شپه بارسلونا الویس سم مخته ورکړه. دغه لوبه چې د بارسلونا په کوربه توپ تر سره شوه، د بارسلونا لوبډلې د وسلې د سیلی لوبډلې د ګول دروازه پرانیستله، خو الویس یوازې یو ځلې ګول ووهه. په دې ډول لوبه دوه د یو په پایلې سره د بارسلونا په بریا سره پای ته ورسیده. د لا لیگا د نن شپې په بل لوبه کې ریال بتیس له سلتویګو سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت شپې 12 بجې او 1:30 دقیقې پیلېږي.
د ازادي رادیو اوریدونکو زموږ خبرونه د نوماسګر تر 15 بجو پورې د روانه خبرونه اوریدلای شئ. اوس په ورسې نړیوالې مسلې ته. په روسیه کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د تحریم په پلوي لسکونه کسانو مظاهره کړې دي. د لارینونو په ترڅ کې د یکشنبه په ورځ د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی او لشتلوژه 350 کسان ونیول شول، خو الکسی ناوالنی ناوخته د شپې اعلان وکړ چې د توقیفه خوشي سوی دی. په روسیه کې د جمهوریت ریاست انتخابات د روان کال مارچ میاشتې پاتلسمه نیټه پلان سوی دي. دغه په دې انتخاباتو په ارتباط روانو لانجو ته احمد تکل کتنه لري.
د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی تیره شپه راخوشي شو. ناوالنی پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې له لانج توقیف وروسته راخوشي شوی. د خپل پلویان هغه خلک بللی چې د خپل حق په خاطر له مبارزې نه ویریږي. د روسیې پولیسو پرون د ناوالنی په ګډون لسګونه فعالان چې د مارچ د 13 نیټې د انتخاباتو د تحریم په پلوي اعتراضونه کول په بیلابیلو ښارونو کې ونیول. دا اعتراضونه د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه د ولادیمیر پوتین د واکمنۍ د احتمالي غځېدو پر ضد پیل شوي. پوتین له 1999 کال راهیسې د ولسمشر یا صدراعظم په توګه په روسیه کې واکمن دی او اوس دا خبره یقیني شوې ده چې د دې انتخاباتو ګټونکی به هم دی وي. د ناوالنی پلویانو پرون په ډیره سړه هوا کې په مسکو او څو نورو ښارونو کې د پوتین پر ضد اعتراضي غونډې وکړې. د مسکو په مرکزي برخه کې په یو لاریون کې ناوالنی په خپلو شعارونو کې چارواکي غله او داړهمارانو بلل، او وروسته بیا یو شمیر پولیس افسرانو هغه توقیف کړ او یو بسته یې وخیژاوه. چارواکو ناوالنی د غیر قانوني مظاهرې په تنظیمولو تورن کړ او د مسکو د پولیسو یو ماموریت ته یې بوته. ناوالنی هغه مهال چې د پولیسو لخوا نیول کېده له خلکو وغوښتل چې له اعتراضونو د لاس نه اخلي، او وروسته یې پر ټویټر په یو پیغام کې خلکو ته ولیکل: تاسو زما لپاره نه، بلکې د خپل ځان او خپلې راتلونکي لپاره اعتراضونه کوئ. د مسکو په مظاهرو کې یو شعار دا و چې مړ دې وي سزار. سزار د روسیې د پخوانیو واکمنانو د لړۍ نوم و چې له مطلقې واکمنۍ څخه برخمن و. چارواکو د مظاهرو ساحې ته اضافي سرتیري او بسونه استولي و، خو د راپورونو له مخې اکثر پولیسو د مظاهرچیانو له نیولو ډډه وکړه. یو شمیر مظاهرچیانو ته وروسته اجازه ورکړل شوه چې د کرملین مخې ته سره ډګر ته ولاړ شي، او یوې بلې ډلې خلکو څو کیلومتره لاریون وکړ او په داسې حال کې چې پولیسو ورته کتل ځانونه یې د دولتي ودانیو مخې ته ورسول. اټکل کېږي چې د مسکو د پرونۍ مظاهرې د ګډونوالو شمیر زرو کسانو ته رسېده. د یوې خپلواکې څارونکې ټولنې د راپور له مخې پولیسو په ټوله روسیا کې شاوخوا 250 تنه مظاهرچیان نیولی دي، خو پرونی مظاهره د فساد پر ضد د تیر کال د مارچ او جون میاشتو د اعتراضونو په پرتله چې لسګونه زره کسانو ګډون پکې کړی و ډېرې بې خوندوي. پولیسو د پروسګنو مظاهرو په ترڅ کې له زرو زیات کسان چې د ښوونځیو زده کوونکي هم پکې شامل و ونیول. هغه مهال ناوالنی هم یو ځل 15، بل ځل 25 او د دریم ځل لپاره 40 ورځې په توقیف کې تیرې کړې. ناوالنی چې د فساد پر ضد مبارزه پیل کړې او چارواکو د مالی تورونو په خاطر پر روانو انتخاباتو کې له ګډون څخه ممنوع اعلان کړی، پر خلکو غږ کړی چې انتخابات تحریم کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو اوریدونکو ته چې په کابل کې نه دي، نن په کابل کې تر برف دی، واوره وري، هوا سړه ده. د ازادي رادیو په خبريالان له نورو ولایتونو هم وایي چې دا سیاټکل سوي دی چې په زیاتو ولایتونو کې به ډیره واوره وسی، خصوصا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې. د سالنګونو مسؤلینو ازادي رادیو ته ویلي چې د سالنګ لاره د ترافیکو پر مخ بند ده او لا به بند وي د څو ورځو لپاره ځکه چې واوره وري. خو تاسو د ازادي رادیو اوري په وضعیت کې د تغییر په صورت کې مستای سره معلومات شریک کړو. د افغانستان په گاونډي ایران کې هم رپورټونه وایي چې ډیره واوره ورېدلې ده. د ایران د پلازمینې تهران او د مهرآباد هوایی ډګرونه د زیات ورښت لامله بند شوي دي. نوریاس نوري نور جزئیات وړاندې کوي.
په تهران کې پرون د امام خمینی نړیوال او د مهرآباد ډګرونه د کمزوري دید لامل تر بل اعلان پورې تړل شوی وو. د ایران دولتي تلویزیون د دې خبر ترڅنګ دغه راز وویل چې د سختو واورو له امله د تهران په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ښوونځي تړل شوي او د هلال احمر خیریه ټولنې ډلو په سړکونو کې بند پاتې شو کسانو ته خوراکي مواد رسول. د ایران د لارو وزیر ویلي چې د هله مند چې نن دواړه هوایي ډګرونه بیرته فعالیت پیل کړي. یو موټر چلوونکی چې د تهران په یو سړک کې د واورو لامل بند پاتې او ازادي راډیو ته په یو استولي تصویري پیغام کې وضعیت داسې تشریح کوي:
په خاطر برف چې اومده از دیشب ساعت
لتیر شپې نه به جو رئیس سخت واورو لوی لار بند کړی او تر هغه چې سترګې کار کوي موټر لیدل کیږي. په خوشنۍ سره اوس چې د ورځې یو بجه او لس دقیقې دي، مسؤلان نوي له خوبه را پاتېدل او د واورو د پاکېدو وسایل په کار اچولي دي. محمد علي ابتهي چې د پخواني ولسمشر محمد خاتمي د مرستيال ولسمشر په توګه دند تر سره کوله، ټولنیزو رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د تهران 150 کیلومتر لري قوم ته په غزيدلې لوی لار کې له نورو په سلګونو موټرو سره په خپل موټر کې 9 ساعته بند پاتې دی. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا د هیواد د سری میاشتې د ټولنې د ویان له قوله وویل چې ویلي دي 6,600 کسان په بیړنۍ توګه په موقتي ځایونو کې ځای په ځای شوي دي. په عین حال کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال حسین باقری ویلي چې دوی د لویو لارو په پرانیستلو کې مرستې ته چمتو دي. د راپورونو له مخې د تهران په څو سیمو کې د واورو له امله برېښنا قطع شوې ده. د درنو واورو او د ونو د څانګو د ماتېدو له امله د برېښنا مزي پرې شوي او همې موټرو ته زیان رسولی دی. د تهران ښاروال محمد علي نجفي له خلکو غوښتي دي چې د زیاتو زیانونو د مخنیوي لپاره د ښاروالۍ له کارکوونکو سره د ونو د څانګو په څنډلو کې مرسته وکړي.
که دغو واورو په ډیرو سیمو کې خلکو ته ستونزې را ولاړې کړې. په تهران کې بیا یو شمیر په سندرو او نڅاو د واورو هرکلی کوي. د راپورونو له مخې د ایران په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې ډېره واوره ورېدلې چې په ځینو غرنیو سیمو کې لوړوالی تر 1.3 متره پورې رسیږي. د ایران د هوا شناسي اداره اټکل کوي چې نن دوشنبه به هم په یو شمېر سیمو کې د واورو اورښت دوام وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه دران د پکتیا ولایت د مدخله ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما د لوړپورو چارواکو او د کلو پراختیا وزارت څخه هیله دا ده چې د کوم والي صاحب چې راغلی و کومه سروې چې کړې ده دا بند باید په هغه کې وچولی شي. په سروې خوله کې چې د لازو بنګالو پورې مربوطه ده، ځکه چې دغه هغه بندونه کرنیزې ځمکې ټوله لاندې کېږي، او د نری خولې کې نری ولسوالۍ کې یا د احمدخیل په ولسوالۍ کې د تاخ چې ته دا کوم بند چې دی دا هغه توانی دی دی موږ نه غواړو، او موږ د سروې خولې بند ملاتړ کوو او غواړو یې، او موږ کلکه هیله دا دی چې دا بند باید په سروې خولې کې جوړ شي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مستقانو ته او د راډیو د طرف نه ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیک فرزین وړاندې کوم. د زابل ولایت ټول ولسوالۍ ته د سړکونو د فارکم کار نه ده سوی، په خاص کر د ځانګړي ډول د زابل شمالي ولسوالۍ ته کارانده او خاک افغان او لای طوفان، په دې کې بیا دغه خاک افغان ته ستراتیژیک موقعیت کې قرار لري چې د روزګان لار پرې راغلی ده، د سنگ ماشی د جاګوري لار پرې راغلی ده، د چوفان لار پرې راغلی ده او نور ډېر لار پرې راغلی دي. نو لهذا دغه سړکونه ډېر سخت خراب دي. که چېرته د زابل ولایت ولایتي اداره او مرکزي اداره پرې باندې توجه وکړي، ډېر به ښه تر څو د روزګان د جاګوري د باغچر او درز د نورو سیمو خلکو ته ډېر اسانتیا کېږي. په لاره جوړې چې ډېر خلکو ته د کار زمینه مساعده وي. قط و سلام. مننه چې مو پیغامونه نشلوي او تر اوبه نشار وکړو. فورز مو رسوي.
بله السلام علیکم. زه رحمت الله زرمتایم د لشهر تر زه ول سر تل والو کلی سیدون قیام ټولو کرکون ته څنګه مخیله دا د زمونږ دی ول شیخ وانځي تمیر نلری من نور ستونځ لای چې ول مرته موږ دکړی کو دا وای لسی چې نستان لری چې موږ ته وانځي ته تمیر جوړ کړی.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
اوریدونکو په څو دقیقو کې تاسو ته د یو کلی زر ژغونه ډراما وړاندې کوو، خو تر هغه مخکې یو لنډ رپورټ درته لرم. د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل په مشهورو سیالیو کې به اول وار د افغانستان څلور د کرکټ لوبغاړي ګډون کوي. دا د داوطلبۍ مراسمو ته د په آی پی ایل کې د لوبې لپاره د غوراوي لپاره لس د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي وړاندیز سوی و چې شپږ تنه یې منل سوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په آی پی ایل کې د افغانستان د کرکټرانو ګډون به د افغانستان لپاره ښه تجربه وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم راشد خان ارمان، محمد نبی اساخیل، مجیب ستران او ظاهر خان پکتین د آی پی ایل لپاره غوره سوي دي. د هندوستان د آی پی ایل په سیالیو کې بولی د جنوري په 28 او 29 نیټه لګیدلې و چې په هغه کې راشد خان ارمان ته د څه کم یو نیم میلیون ډالر او محمد نبی ساخیل ته د یو لکو و 5000 ډالر په بدل کې د سن رایز حیدرآباد د لوبډلې غوراوی ورکړ سو. دوه مجیب زدران د شپږ لکه 9000 ډالر په بدل کې د کینګز اف پنجاب لوبډلې، او ظاهر خان پکتین په 4000 ډالر د راجستان رایلز لوبډلې دوی لجان سره ملګری کړی دي. او د ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د کرکټ بورډ مسولینو ویل دي چې دغه لوبغاړي کپ آی پی ایل کې لوبه کوي، نو د افغانستان لپاره به په کرکټ کې ښه تجربه وي او د افغانستان د کرکټ لوبډله به ورسره پیاوړې سي. د هندوستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالیو یو لسم پړاو د روان د اپریل د میاشتې په پیلیږي چې د می میاشتې تر 28 نیټې پورې به دوام کوي. تاسو کله کرکټ سره علاقه لرئ نو لطفا زموږ ورپاڼې ته ورسئ. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ خپور شوی دی، لوستلی سئ او د خپلو دوستانو سره یې شریکولی سئ. له یاده مو باسئ چې موږ د نن ماښام تر 2 بجو خپرونې لرو. په 2 بجو بیا امریکا غږ راډیو په دغه موج باندې تاسو پسې اورېدلی سئ. موږ پر ویبسایټ باندې مو ازادي راډیو .com تاسو خبرونې اوریدلی سئ او پر فیسبوک او ټویټر هم ازادي راډیو پیدا کولی سئ. اوس به ورسو یو کلی زر غږونه پروګرام ته.
یو کلی زر غږونه
یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. گران اوریدونکو دیو کلی زر غږونه په ډرامه کې مو واوریدل چې د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې معلمې عادلې حاجرې ته وویل چې ستا ټوکې او خپلې خبرې د نورو ښځو کورس ته د راتلو علاقه زیاتوي. اوس به واورو چې عائشه په ډېره مینه او علاقه مندۍ د خپل پلار نه د څه پاکله پوښتنه کوي.
شکر چې خوند کوي. دارو دي شایشه لورې، ته صبر چې د شیدو چای نورم درته واچوم. کوټه مخه ګرمه ده، تو چای م ښه لګېږي.
مورې پلار ته هم چای واچوم.
خو ته ورته ووایه چې په ټلیفون کې دې فیسبوک نه ګوري، په ګډه به چای ډوډۍ سره وخورو.
وای پلار دې جار شای شي لورې، ته صبر چې اول دې ښکل کړم بیا به په تاسو ټولو زیری وکړم.
ښه نو اوس ووایه جمیله، بیا دې کومه نوې خبره په فیسبوک کې ولیده چې د ماشومانو غوندې ورته خوشحاله شوې؟
هغه د زهرې رسامي نه وه چې فیسبوک ته مې پورته کړې وه؟
ښه،
هغه بیخي ډېرو خلکو خوښه کړې ده. دادا تاسو یې وګورئ. ها
اوهو، دا څومره ډېرو کسانو لیکنې پرې کړې، څومره ډېرو خوښه کړې ده.
دیونه خو قلمونه نیولې دي پلارا، دا سیونې مې چې قلمونه ونیسي.
عایشې لورې، دا ونه زهرې په خوب کې لیدلې وه او بیا یې رسامي کړه، اوس به لوی لوی نامونه وګټي.
دا به څومره خوشحاله شي.
هو خود خلک به چکچکې ورته وکړي چې آفرین زهرې، ډېره ښکلې رسامي دې کړې ده. رښتیا هلته یوه اداره ده، هغه نغدې پیسې هم ورکوي. هو لورې، چې کوشش وکړي ډېر شیان به زده کړي، کتابونه به لیکي، بیا به دې عکسونه په مجلو او فیسبوک کې راځي د خیره.
جمیله، تا وویل چې کومه اداره زهرې ته نغدي نام ورکوي، دا کومه اداره ده؟
د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ یادوم.
رښتیا، زما له خوا هم زهرې ته مبارکي ولیکه.
ښه ده، په سترګو ولې نه؟
زما سلام ووایه پلاره.
وا په سترګو عایشې لورې، ته صبر چې عکس دې هم واخلم او له عکس سره دې مبارکي هم ورته ولیکم.
خیر ولرې پلاره، زه مې وېښتان جوړ کړم.
ښه سمه ده. واخله لورې، رښتیا زر لختې، د ښکلو هنرونو انسټیټیوټ یوه ډېره مهمه خبره لیکلې ده.
څه یې لیکلې دي؟
لیکلې دي چې که خدای کول د زهرې رسامي به نړیوال شهرت وګټي.
لکه چې خان صاحب راغی، قورس خو متلونه راته تیرول او کګې خبرې راته کولې. ته صبر، اوس به ځان خوله خوږه کړم.
هلکه ګل ماما ده، چې زه دې ولیدم ځکه د دوکان نه راکوشو زما په لاره کې ودرېدې، که څنګه؟
او خان صاحب ستړی مشي، راځه په دوکان کې به کینو، چای به هم وچی کو.
نه نه خیر اوسي، چای نه څکم، بیړه مې ده. ښه، تا څه ویل؟
هسې ما ویل چې زیره در باندې وکم خان صاحب.
زیره؟ د څه شي زیره والکه؟
هغه ما چې له ځمکو نه د اغزن سیمونه تاو کړي وو، د ډېرو مېږو وړۍ پکې بندې وې، چې خرڅې مې کړې دومره افغانۍ پې وشوې چې ستا پور پې لنډولی شم.
هلکه ګل ماما ده، د کلي ملکۍ ته خو به دې ملا نه یې تړلي والکه. پوره مانا دار خبرې دې زده کړې دي.
نه خان صاحب، له ملکه یې مې زر توبې دي، خدا د وړیو خبره تا راته کړې وه. په ما دې باور نه و چې قاچاقبران به بندي شي او ما ته به خپلې افغانۍ لاسته راځي.
ښه، اوس چې پیسې په لاس درغلی دي او زړه دې غوړ دی، نو د مقصد خبره دې وکړه.
مقصد مې دا دی چې ستا د پور افغانۍ همدلته په دکان کې در وشمارم او کې حجرې ته در وړم.
حجرې ته به ولې راوړې؟ والکه نوې پیسه دار شوی، ځان به درته کم ښکاره شي. خیر دی، همدلته په دکان کې راوشماره.
سمه ده، خو راځه چې دکان ته لاړ شو، اس به دیم له دکان سره نږدې وتړو.
ودرېږه، ګوره ګل محمده، په تا خو به لاړ شو، خو زما پور دې کم و زیات دوه کاله خوړلی دی، هغه د ګټې افغانۍ هم درنه غواړم.
دا څه وایې خان صاحب؟ دا خو نو سود شو او سود حرام دی.
ګل محمده، ځان نه به راته نیکه نه جوړې، سود حرام دی، سود حرام دی. یوه سترګه به دې جاړي او بله به دې خاندي او ګټه به یې راکړې، خوش به کنه.
نام خدا دیوی، دا زمونږ دفتر نن څومره ښه تود دی، څومره پاک او صفا دی، د سړی د زړه پکې باغ باغ شي.
یوازې د سړی نه، د ښځې د زړه پکې باغ باغ شي.
طیبې منم دی، ته د ژبې له عادي استیلانه هم خوږه خبره را پیدا کوې، خو نن دفتر په رښتیا ښه صفا او منظمه دی.
همداسې ده، ته وګوره دا میزون هم داسې پاک شوي، د چا خبره، د سړی مخ پکې ښکاري،
د ښځې مخ هم پکې ښکاري.
لیلا، له پاکۍ او صفایي سره په زړونو کې خوشحالي راځي.
چې زړونه خوشحاله وي، د یو بل احترام وي، کینه او کرکه هم لرې کیږي.
وایم خدای ښه دې ټول وطن له کرکې، تعصب او فساد نه داسې پاک او صفا کې لکه دغه زموږ دفتر چې قندهغه پاک او صفا کړی دی.
الهی آمین. طیبې خورې، څومره ښه دعا دې وکړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
طیبې بی بی او بی بی لیلا، که په میزونو ګرد ناست وي چې له سره یې صفا کړم، هغه د چا خبره که کوم بل کار نیمګړی پاتې چې هغه هم وکړم.
کور دې ودان قندهغه، نن خو دې ټول دفتر داسې پاک او صفا کړی و چې لیلا یې په صفتونو نه مړېده. وایم پوره سل نمرې درکړې.
هو قندهغه وروره، هغه متل دی وایي چې زړه ښه شي دعا وشي، نو موږ هم ډېرې دعاګانې درته وکړې.
وایم د دعاګانو نه مزار شم، هغه د چا خبره وایي چې ژړام په ښه زړه کېږي، وروسته له دې نه به هر ورځ دا ټول دفترونه وایم داسې صفا کړم چې یو کاغذ به هم بې ځایه ونه وینئ.
داسې ښکاري چې زویکی به دې لیدلی وي.
هو ته بی بی بی، دلاغه مې ولیده.
شکر خدایه، روغ جوړ وو.
شکر دی په ایمان شه، هغه د چا خبره روغ جوړ څه چې لبانده را خلاص شه.
مبارک
مبارک قندهغه وروره.
ښه دی شی، هغه د چا خبره خدای دې د ایمان مبارکي درکي.
وی دا به یې مور څومره ورته خوشحاله وي.
مور خو هغه د چا خبره د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېږي. دا ما نه وینئ چې له ډېرې خوشحالۍ نه د کار نه نه ستړی کېږم، آیین دوه نور دفترونه مې پاک کړل.
دا دی کلی ته را ورسېدو. ما ته او زما ټیکټار ته دعا کوه، کنه لیوان او سپیانو به خوړلی وې.
وایم دا ستا ټنډه خو وایم د ښکلولو ده، ټیکټر دې خراب مشه ته وای. ښه وایم، ټیرم پنچر مشه چې د خوړ اوبه ور واچوي، خدای دې په تیلو درته بدلی کړي. چار چار درغلم، لکه چې ډېر راپسې خفه شوی.
وږي شوي به وي، ځکه نارې وي، په تا پسې نه دي خفه.
نه خدای دا د ناښه ده، ته نه پوهېږې په تا اوس مې زه ډېر ګران یم. واه ناورې، هسې چیغې په ما پسې وي، د خدای په امان، زه درنه لاړ.
زړه دې بدمشه، په مخه دې ښه. دا څنګه ودرېده او خپل جیبونه لټوي؟ ته صبر چې زه خو ټیکټر چالان کړم.
خدای دا نه ښه ده، ورې چې ټیکټر چالان نه کړي.
زړه دې بدمشه، څه خبره ده چې بېرته دې لیونۍ منډه راواخیسته؟
زړه مې بد څه چې غوڅ غوڅ دی. ټیکټر راکوزه او افغانۍ مې راکړه. وبسه دغسې
کشي افغانۍ یادوي د لیونۍ او زړه دې بدمشه که دې بانګ وهلې دي.
نه لیونۍ یم نه مې بانګ وهلې. ته پاس ونې ته راختلی وې، ټولې افغانۍ دې زما له جیبونو اخیستې وې. ته وایې ښه، بیا دې ویل چې خیر دی، افغانۍ دې نورې کېږي.
سړیا، پیریانو به وړې وي. خی ته صبر چې زه دې دا جیب وګورم. لیونۍ، دا دی پیریانو اخیستې وې، بېرته یې په جیب کې درته ایښې دي.
خنو دانو سنم گل مور می خوایی، میریان میریان زما افغانی نشی از ما ولی توای خم.
او کنا زده نلارم نور، دو خدای پا ما
پا ما خده خم. خدای داده لگ ودره که زمه دا پیسی وش میرم چه کمی خوبه نی.
نه زلارم
مزم ودره.
تاسو واوریدل قنداغا چې په خپل کار کې صادق دی او د دفتر میزونه او څوکۍ په ښه توګه صفا کړي دي. د دفتر همکارانو یې وویل که چیرته د کار چاپیریال پاک او سوتره وي، نو کارونه هم په ښه توګه پر مخ ځي او کار ته علاقه زیاتیږي. پوښتنه: تاسو به اوریدلي وي چې په ځینو ادارو کې فساد شتون لري. ستاسو په فکر د ادارو څخه فساد څنګه له منځه وړلی شو؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0196901601 شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسېږي.
Me, I'm اسمان تر گریوان در اسیج من گل بمی اسمان تر گریوان در اسیج تنا کی پرسر وٹو بام برت در سم تنا کی پرسر وٹو بام برت در سم سوال گدن جواب نہ ہے نام تجھے وسوسے تمین وزرنا شما کے تجھے وسوسے تمین وزرنا پر سر پانچی اور چلاوم گرت درجم پر سر پانچی اور چلاوم گرت درجم سوال گئے جواب نہ ہے